زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، 12:30 شوې. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل امنی قومندانې د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانې ویان فردوس فرامرز وویل دا پېښه د کارتنو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د رهنمای معاملات په یوه دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي دي. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 5 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې دغې زلزلې 40 کورونه وران کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو په ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحده ایالاتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبت شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتي دي. او ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده، او بل هم د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو 3 میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر 100 ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل له لومړۍ، دوهمې، اتمې او 12مې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د دونې وارد چې په مزار شریف کې 4 نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتي مرکز کې بستری شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشې مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات امنی قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د دې کارخانه او شراب په تور 2 نفر هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې 6 نفر د 2.5 کیلوګرام نشئی مواد او د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرام چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي، د موټر د تلاشی پر مهال ونیول شو. د نشئی مواد سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي، په نتیجه کې 5.5 کیلوګرام چرس ونیول شول. او د نړۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشې موادو 2 قاچاقکونکي او خرڅونکي ونیول شول. لومړی عملیات له نشې موادو سره ځانګړو پولیسو په 14 ولایتونو کې وکړل شي، په نتیجه کې 10 قاچاقکونکي او خرڅونکي ونیول. د یادونې وړ ده چې له 2 سره تر 100 کیلوګرامو ډیر بیلابیل نشې مواد هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چې دوهم عملیات د کابل ښار په څلورمه او اتمه ناحیه کې د دریو کورونو تلاشي و چې په نتیجه کې 1,432 نشه یي ګولۍ، درې اویا بوتله شراب او یو میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي.
د 1400 کال په لومړي او دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایي او 253 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لخزینه متادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجینری چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وي او اکثره بدوی په یوه داسې خاص ځکه ساتلې وي چې سو کاغه ووم نه ګوري.
ل ارواپوه زحل هاشمی سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط لامل په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسترات لایسي.
د مون خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي.
د یارلس کلنه زهرا وایي چې لمړی پلار په نشه یي ګولو یو موتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه موتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوشی که
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلار او پلار ما او بخا
زه ولې جړې څه خبره ده؟
زه خبره ده چې و دې بخم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلوګرامه نشه یي موادو له جملې څخه 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشه یي موادو ډیری قضیه په نشه یي ګولیو او خیشي پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 1400 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 2350 نفر نیول شوی او له 2000 زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشه یي موادو ډیره برخه کیمیاوي نشه یي مواد دي، لکه هیروئین، خیخه، نشه یي ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروئین، 244 کیلوګرامه مورفین، 1,350 کیلوګرامه خیخه او 12 کیلو او 813 ګرامه نشه یي ګولۍ له قاچاقکوونکو سره یو ځای نیولې دي.
در
روبه نخست سال 1400 به طور مجموعی د 1400 شمسی کال پلمړی او دریو میاشتو کې په مجموعی ډول 193 قضیه او 253 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوی دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوی او څیړل شوی صنعتي نشه یي مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، خیخه یا میتافیتامین دي.
مخدره تحت نام شیشه یا میتافیتامین میباشه.
دا 253 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی، ډیر شو یو غختل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو لالارې بهرنیو هیوادونو ته هیروئین قاچاق کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتنی راپور کې د کیمیاوي نشه یي موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راپور خبر کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم مخ پر ډیریدو دی. په تیر بیا د خیکي تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداري استازي سیزار گیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشه یي مواد تر بل هر کال ډیر شوي دي.
دا اټکل لمخې په تیره لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 15 تریاک تولید کړی دی. د غډول په افغانستان کې د ښیښې جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه ښیښه ونیول شوه، خو په 2006 کال کې دا اندازه 1,178 کیلوګرامو ته ورسېده.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشه یي بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشه یي مواد نیسي. انده چې په خوا کې مخزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په خیخه یا هیروینو معتادی شوي دي.
پراپور کې مو اوریدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه و لخوا په نشه یي موادو اخته سوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. اندا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوه د نشي پریښودلو صحیح امکانات په واک کې لري. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیري تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیری چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یو زندانی په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتي مرکز کې اجتماعي کارکونکي مرسل یزدان پرستوي که څه هم ډیره ښځې د نارینه و لخوا په نشي مواد وخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعی در نظر بگیریم، اینقدر که
د دې موضوع ټولنیز اړخ ته پام وکړو، ښځینه معتادینو ته په کورنیو کې دومره په سپک سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه و معتادینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د ښځینه معتادینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډیر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډیر ژر ګډوډ کېدلی شي.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي. نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یو وړه ټولنه تبدیله نشي، ډاکټران د نارینه په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټر قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یو روغتي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یو زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني. درې پیغلو انجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځنې محفلونو کې هغه ته دا اجازه ورکوله چې تاسو په کې اشتراک وکړئ لکه غم خادي شوله، او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه هم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوجري استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلی، هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو اخته کیږي، تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیروي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي. د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنیو کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د اتحاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلند پورې اړه لري چې د پخوانی چلند پر ځای څه ډول چلند غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي زحل هاشمي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې احتیاط په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري، نو دا چې کله فامیل هم دوی نه لري سي دوی جامع نه لري کیږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري، نو دوی خپل وظیفه هم تر کوي، دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامع نه لري کیږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلې ده دا وضعیت؟
اول خطوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي باید کورنۍ حمایت وي، جامع هم دوی اومني او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعض جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولای سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا خسته وي او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
موته شخص موقف ترلاسه کړي، دي هسه څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هسه ډیره مهمه ده، که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هڅه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکړي او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغه ځایونو نه باید لرې سي او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولای شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي، که هغه هدف کورني مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا د معتاد غواړي چې بیرته درس ووایي، پوهنتون کې محصلي، غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کېدلی سي خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د موتات خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي؟
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره، بل دوستان هم ورسره حمایت یو، کې جامعه کې په حقارت باندې ورته ونه کتل سي، بیرته باید پوسی سي، دا تداوی سوی دا موتات غږ پیونه سي، نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو معتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي، خو د دې تر څنګ بیرته نشې ته مخه کړي؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلپس ورکړي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره، او جامعه هم بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړي دي، هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد لاسکو بیا خلک مونږ ته قدرت سترګه ګوري، نو ستاسو په نظر آیا دا فاکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو معتاد کس بیا نشي ته مخکې او پخوانی اعتبار هم ترلاسه نکړي؟
هو بلې دا شیان ست دي خو د مون خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي. خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده، کله چې دوی تداوي سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې، چې دا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان دا سه کې وایي خلکو ته.
یو معتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي هغه موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي دلیل پسې کې د اساس په نظر
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپل قاطی تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلاپس ورکړي، دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل څه دا معتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په قرارات ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ور نه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلې، نو دوی بیرته ریلاپس ورکوي او بیرته معتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو دیارلس کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اتکلنه او د خوندې په څلورم ټولګي کې زده کوونکې و چې په نشو اخته سو، بس له نشو سره سم خوندای ځینې پاتې سو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور لڅډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
مونږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې معتاد و، بیا غوې مونږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هغه سي مونږه معتاد شو. مونږ هیڅ نه پوهېدو چې دا چې خو مونږ خوړل، تر یو کال یو نیم کال مونږ همدا استفاده کول په ایران کې. یو څوک و همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و، بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و، بیا هغوی مونږ ته راوړل. نو په دې کې پلارم اصل من دې دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپل نه پیژنې، مونږ ته ولې راکړه؟ او خپل معتاد مونږ معتاد کړو. اول مونږ چې په چاد نو غشت سوی مونږ درس وهل، اوس چې په یاد مونږ غشت سو، بیا مونږ درس خوسی ک. زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه مغه معتاد سو، بیا مغه وروسته ما درس خوشی ک. شاید یو وکلنه هم حتی کلنه ها چیز معتاد هستم دا مواد می استفاده کل. ما بنده خود دیر بعد آقای سکری مکتب نپات سویت درست مو توجه نو علاقه مو نو درست فکر مو ذهن مو پزای نو چه مثلا درست مو علاقه ای چه لارس و درس ویو یا مکتب تلارس و هیچ دیت علاقه نو چه مو درس ویو بد می استیدل، هر چه زمون بد استیدل. پا آقای وقت که زمان احساس دیر بعد و مثلا زما گوانده یا اغوی تل مکتب تا زنه تلما از دست پرنشهی موادو آشته سوی ما دست می چکتل دیر خپا کیدم، ولی می گوره طول مکتب تزی طول درس ویی زده غسی درس نسم ویلی مکتب تا نسم تلی دیر بعد احساس میکو.
د نشې موادو د کیفیت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د عبد الله په وار خدایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په جړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کې صد صد دا به په یو ډرامه کې واورو.
ا
و پلار ما او بخا
زوی ولی جاڑی چه خبر ده
چه خبر ده چه و ده بخام
زنور بودر نزگم
زورا کزا طول قوم او کلی کلی پوز را پریکره طول تر برونه ده را پوری و خنده ول او سوائی نور می توبه ده
غیر ده پلارا بیده زی بد نگو تم صرف دکتر ده ورسوان
دروغ مو آیا دادی چوم زلده چه دروغ را توایی نور مستا خبر از رت نل بیگی زور کی گزا
موره بابا اوس ما خبر نه منی غیر ده تور تو اکنا
خیر دی عبد الله پلار دازل معاف کا نوینی چ زوی دی پپو خو کی درغړی او زاره در تکوی زما خاطر وکا
سما ده دازل به ستا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی
نندل منزل پار جمعه تولاړم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخبه خبریم نشو کوله او هلی سب بودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو وردل جمعات بوتو نخلا کریدی زوز پدی کلی که ستال لاس پور تا چاتا نشم کتلی
داسی موایا سریه زما ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسو کوم او تا نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوه کتا ناز نور کو دای بنه پودری کیدو خالکا کدی د نشی پر خودلو اراده ریختیا وی نو سبا د لخیره د ولسوالی کلینیک ته بیم
زویا د پلان سپینه گیری او دی وړو اولادونو ته دی وګور پری کور کی هغه د گټی وټی سړی یوازې ته نن پر ریختیا واده وک چې نور په پودر نه څکوي
مور غم مګوا د ازل میکلک اراده ده تاج به می وی نه چې څنګه پودر پیدم دردی وروست باز مال اللہ سا بگلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سے اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډرس کوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډر و داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج ډیر وخت نیسی
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډرز کوي
ګوره کا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولای
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر و اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه کنه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکړم وای ته شلاسه ته مې دښمني
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.